السلام علیکم. شپږ بجې شوې. ازادي راډیو اوري. سهار مو په خیر. لاند خبرونه: داعش د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د والد وفات هې په مراسمو د ځانمرګ بریټ پړه ومنله. رویټرز خبري اژانس د راپور لمخي د ډلې د جمعې ورځ په ماخام د جون په نهمه په یو بیان کې د دې چاودنې مسؤلیت منلې. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست والي نثار احمد احمدي د فاتحې په مراسمو د پنج شنبې ورځ په بریټ کې یولس تنه ووژل شول او شاوخوا دېرش نور ټپیان شول. چو زیات به یې وروسته واورئ. غړنا تایید شوي راپورونه وایي چې په افغانستان کې د داعش د خراسان څانګې مشر ثناءالله غفاري چې په شهاب المهاجر هم مشهور دی وژل شوی دی. د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه سینټکام امریکا غږ راډیو ته ویلي چې دوی هم د تېرې اونۍ په ترڅ کې په کونړ ولایت کې د المهاجر د وژل کېدو راپورونه ترلاسه کړل، خو د سینټکام یو چارواکي جګړن جان مور یادونه کړې چې د اوس مهال په دې اړه هیڅ نشي ویلی. پاکستاني رسنیو پرون د پاکستاني طالبانو یا ټي ټي وي د سرچینو په حواله خبر ورکړ چې المهاجر په کونړ ولایت کې وژل شوی، خو دې رسنیو نه دی ویلي چې نوموړی څنګه او د چا لخوا وژل شوی. غفاري المهاجر په افغانستان، پاکستان، ایران، تاجکستان او ازبکستان کې په څو تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورن دی. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په برخه کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیري وایي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د یو تازه راپور په اړه یې د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې له چارواکو سره خبرې کړې دي. میرمن امیري بیګانه وخت په یو ټویټ کې لیکلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د ناوړه وضعیت په اړه د حساب کتاب او د هغوی ژوند ته د رڼا د راوستلو د هڅو لپاره د دوو بنسټونو مننه کوي. د ښځو پر ضد د طالبانو د جګړې په نوم د بخښنې د نړیوال سازمان او د بشري حقونو د مدافعانو د ډلې راپور د تېرې میاشتې په شپږمه نیټه خپور شو. په دې راپور کې نړیوالې ټولنې غوښتنه شوې چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایاتو په توګه وڅېړل شي. برېټانیا د افغانستان لپاره خپل سفارت کې نوی شارج ظافر وګماره. د برېټانوي رسنیو د راپورونو له مخې رابرټ ډیکسن به پر روانه جولای میاشت کې په قطر کې خپل ماموریت پیل کړي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته برېټانیا او شمېر نور لویدیځو هیوادونو د افغانستان لپاره خپلې ډیپلوماټیکې استازولۍ دوحې ته لېږدولې دي. ښاغلی ډیکسن له 2012 تر 2015 کال پورې په کابل کې د برېټانیا د سفارت د شارج ظافر او مرستیال سفیر پر دندو کار کړی. نوموړی له څلور دېرش کالونو راهیسې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت کې دنده لري او مخکې په بنګلادیش، بالکان، متحده ایالاتو او فلیپین کې هم کار کړی دی. سپینی ماڼۍ د خپلو سرچینو په حواله وایي چې ایران په پام کې لري د روسیې په خاوره کې د بې پیلوټ الوتکو د تولید تاسیسات پراخ کړي. د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت د شورا وایان جان کربی پرون وویل ایران روسیې ته د دې ډول الوتکو استولو ته دوام ورکوي څو د اوکراین په جګړه کې له هغو کار واخلي. ښاغلی کربی ویلي چې ایران او روسیه هڅه کوي د بې پیلوټ الوتکو د تولید صنعت د جګړې سیمې ته ورنږدې کړي او زیاته کړې ده چې د ده د معلوماتو له مخې د دې الوتکو د جوړولو تاسیسات د مسکو د ختیځ په زر کیلومترۍ کې په پام کې نیول شوي. او متحده ایالاتو په چین کې د بشري حقونو د سرغړونو په تړاو پر ناین سټار او یو بل کیمیاوي شرکت د وارداتو بندیزونه لګولي دي. ناین سټار چې دا کوي نړۍ په کچه د لیزري پرنټرونو څلورم لوی تولیدونکي شرکت دی. له شینجانګ ژونګتای شرکت سره یوځای د اور مسلمانانو او نورو ډلو پر وړاندې د بشري حقونو له وجې د امریکا د بندیزونو په فهرست کې راغلی دی. رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د متحده ایالاتو د کورنی امنیت وزارت پرون وویل متحده ایالاتونو ته د شرکت واردات له دې ورسره ممنوع دي. د دوو شرکتونو تر اوسه د امریکا د اقدام په اړه څه نه دی ویلي. سارمو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل اورئ. داعش ډلې په بدخشان کې د پنجشنبې په ورځ د بدخشان د سرپرست والي د فاتحې په مراسمو کې د شوې چاودنې مسؤلیت هم منلی، خو ولې د داعش بریدونه زیات شوي دي؟
طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلې چې د کابل او د کابل ګاونډي ولایتو هم داعش خپل سازماندهي له سره شروع کړی او ادامه ورکوي.
په افغانستان کې د مسلکي روغتیاي پرسونل او صحي اسانتیاو لپاره بشپړ لاسرسی د خلکو له بنسټیزو غوښتنو دي.
د مشکلات په صحي برخه کې وو او اوس هم موجود دي که الله تعالی ورحمیږي او دا کلینیک.
اوکراین او متحده ایالاتو وايي شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دی او بند پالوزولو کې د روسي لاس لرل ثابتوي. نور مهم او خبری موضوعات په هم د رواني خبری مجلې برخوي ملتیانو کړی.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ستړي مشه دایښ خراسان څنګه په تیر عوامي اش کې په بدخشان ولایت کې د دروي می خونړی حمله مسولیت هم و مانه د بدخشان د سرپرست والی د فاتح مراسمو کې د پن شبي د ورځې په 14 نه کې لک تر لګه یو لس کسان و وژل شو. دایښ ډلې له دی وړاندې د 13 سیشن وی پورز د بدخشان په سرپرست والی د شوی موټر بمبرید هم امانه له په دې برید کې هغه له یو موټر چلوونکي سره وژل شو او شپکتنه نور ټپيان شوی او جزئیات په دې راپور کې.
اسلامی دولت ډله یادایش ادعا کوي چې په تیرو شپږو میاشتو کې خپل دریمه حمله هم په بدخشان ولایت کې ترسره کړه. وروستۍ حمله چې دې ډلې مسؤلیت ومنه د پنځشنبه په ورځ د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو کې وسوه. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وویل چې په دې 14 کې 11 کسان وژل شوي او لږ تر لږه 13 نور کسان ټپیان شول. د راپورونو له مخې دا 14 د غرمې مخکې د مرکز فیض آباد د لومړی برخې په نبوي جماعت کې وسوه. د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د اشتلې بیګا په یو بیان کې د دې پېښې مسؤلیت ومانه. اسلامي دولت ډلې د احمدي د وژنې پړه هم منلې وه. د طالبانو سرپرست ولی او د هغه موټر چلوونکي د سه‌شنبه په ورځ په یو انتحاري برید کې ووژل شول. تر دې مخکې د 2022 د کال په دسمبر میاشت کې هم د اشتلې د هغې حملې مسؤلیت ومانه چې د بدخشان لپاره د طالبانو امنیه قمندان عبدالحق ابو عمر پکې ووژل سو. د بلې خوا د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډلې ویلي چې د بدخشان ولایت روان وضعیت او پیښې په ځیرتیا سره څاري. د ډلې د پنځمې په ورځ د پیښې له قربانیانو سره خواخوږي څرګنده کړې او ویلي دي چې طالبان د افغانستان د امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلي. په عین حال کې د طالبانو حکومت ویلي چې دا اشتاله په افغانستان کې د ورکېدو په حال کې ده. د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو پیغام کې وویل چې د داعش د پیاوړي کېدو په اړه خبرې د افغانستان پر ضد تش تبلیغات دي. اسلامي دولت ډلې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته په تیرو نږدې 22 میاشتو کې د تر ټولو خونړیو حملو پړه منلې ده. د امریکا د پاولز د مرکزی قرارګاه د اټکل لمخې دا ډله په افغانستان کې 2250 تنه وسلوال لري.
اوریدل مو چې د داعش د خراسان څنګه د بدخشان د سرپرست والی نثار احمد احمدی د فاتحې په مراسمو د بریت پړه منلې. داعش ډلې د مخ کې هم په بدخشان او د هیواد په نورو ولایتونو کې د یو شمېر نورو حملو مسؤلیت هم منلې. د سیشن به پورزو یو موټر بم برید د بدخشان ولایت په مرکز فیض آباد کې وشو چې پکې خپل د بدخشان سرپرست والی نثار احمد احمدی وژل شو. دی وړاندې بیا داعش په بدخشان کې د طالبانو امنیه قومندان په یو موټر په یو 14 کې وژل او له هغه مخکې بیا په مزار شریف کې د ولایت مقام دننه د بلخ لپاره د طالبانو والی محمد داوود مزمل هم وژل. د افغانستان د مخکینی پوز متقاعد جنرال محمد رادمنش په دی باور ده چې داعش ډله د افغانستان په شمالي او شمال ختیځ ولایتونو کې د پراخ نفوس په لټه ده. احمد تکل له ښاغلي رادمنی سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلې ده چې ولې د داعش ډلې پاملرنه ډیره بدخشان ولایت ده.
داعش اصلا د پاکستان د استخباراتو محصول دی چې په منطقه کې د حق امتیازاتو په لټه کې دي چې د سلویشتو کلونو په اوږدو کې پاکستان پلان او استفاده ځینې اخیستي او اوس هم دا لړۍ ادامه لري. د داعش اوسنۍ محلات د افغانستان په شمال خصوصا په بدخشان کې قرار لري او ډیر نږدې روابط د طالبان سره ساتلي او خپل تحرکات د همدې روابطو په واسطه سازمان ورکوي. د داعش پلان د سی آی میانه د وضعیت خرپړتیا تاکل شوی دی او اخرنی تحرکات په بدخشان کې برسیره کوي چې د داعش په مقابل کې هر قسم ممانعت د دوی د عکس العمل باعث ګرځي.
ستاسو په نظر د افغانستان کومې سیمې یا ولایتونه د محل د داعش ډلې د حملو له ګواښ سره مخامخ دي؟
اوس داعش د بغلان، کندوز، تخار او بدخشان په ولایت کې هستوګنه لري او لیدل سوی چې په جوزجان، فاریاب او نیمروز کې هم د داعش هستګزاري پیل شوی دی. پاکستان چې د ټي ټي پی پر سر قوغا راپورته کړی دا شی چې داعش د دوی د استخباراتو په منافعو سره سمون لري. همدارنګه د طالبانو د بد حکومتداري باعث ګرځېدلی چې د کابل او د کابل گاوندی ولایت هم داعش خپل سازماندهی لسره شروع کړي او ادامه ورکوي.
مننه راتمنش صاحب او که په پای کې راته وایست چې طالبان وایي چې داعش ډله په افغانستان کې د منځتلو په حال کې ده، خو عملا هغه د معلومیږي چې د دوی د حملو مخه نه نیول کیږي. آیا د داعش ډلې ځواک دومره دی چې طالبان له امنیتي پلوه وننګوي؟
طالبان لیدل سره چې پر تبلیغات باندې اکتفا کوي او د نوي انکشافات او حتی د خپل صفوفو لمنځ نه بي خبر دي. دا چې طالبان د داعشیانو د حملاتو مخنیوي نشي کولی اصلي عامل یې سیاسي او نظامی حالات دي چې طالبان هم د دې حالاتو ځان جلا کیدای نشي. اوس چې طالبان کوم تحرکات د داعش د ځپلو په نامه کوي، لیدل کیږي چې اکثرا نور سیاسي او نظامی منتقدین تر حمله لاندې راځي او داعش بیا هم خپل چالشونه په قوت باندې افزایش او ادامه ورکوي.
د افغانستان یو متقاعد جنرال محمد رادمنشو چې په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو د پراخېدو او همدا ډول په طالبانو د بریدونو په اړه تحلیل کاوه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تاسو مال چې د کونړ د شیګل ولسوالۍ په موڼی سیمه کې د یو روغتیایي مرکز د جوړېدو ډبره کې خودل شوې، هلته میشت خلک بیا وایي اړتیا ده چې د روغتیایي مرکزونو سي پرسونل او وسایلو ته هم پوره پاملرنه وشي. د روغتیایي مرکز د 5 میلیون افغانیو په لګښت د هیلنت مؤسسې لخوا په شپږو میاشتو کې جوړېږي. جزئیات یې په دې راپور کې واورئ.
د کونړ ولایت شیګل ولسوالۍ اړوند د شیګل اوږده دره چې ګڼ اوسیدونکي له روغتي اسانتیا او بی برخې دي، اوس ورته د مونی ساحه کې د هیلت نیټ مؤسسې په مالی او تخنیکی همکاري بنسټیز روغتي مرکز جوړیږي. د هیلت نیټ همکاري مؤسسې د پروګرامونو مسؤل ډاکټر نجیب الله علي زوی ازادي راډیو ته وویل د نوي روغتي مرکز ودانی به په شپږو میاشتو کې بشپړ شي او د شاوخوا کلیو 9000 کسان به له خدمتونو برخمن شي.
د دې کلینیک مالی لګښت هیلت نیټ ټی پی او په غاړه اخیستی دی. د هیلت نیټ ټی پی او هیلت نیټ موسسه په مالی لګښت باندې په مونی ساحه کې شیګل ولسوالۍ کې جوړیږي ان شاء الله.
د شیګل اوسیدونکو هم په دې خوښ دي چې غږ واوریدل شو او ورته د روغتي مرکز جوړې دوه چارې پیل شوې، خو غوښتنه ده د چې باید دغه مرکز ته پوی ډاکټران، نور پرسونل او پوره وسایل راولېګل شي. خلیل الرحمن او رحیم الله
ډېر زیات مشکلات په سیهی برخه کې وو او اوس هم موجود دي. که الله تعالی او رحمیږي او دا کلینیک موږ ته جوړ شي او سر د ورسیږي او خو متخصص ډاکټران به کې وګمارل شي، نو ان شاء الله زموږ مشکل به تقریبا د 80% دلته حل شي.
اسانتیا خو بدای خلک به پیدا او پلی تور راځي او کم کم به ډیری چې هغه به موټر په ذریعہ دلته راشي. خو شال چې د کلی ډیر دي موړه د علم کړی دی خپل مونږ چې دی یو لوی راځي ته تقریبا 14 مساجد لري او په دې په څنګ کې د شونټاری کړی دی او د الارزو علاقه ده. دا تقریبا وای چې 15000 پورې خلک دلته راتلی شي.
د کونړ شیګل ولسوالۍ مونی ساحه کې په داسې حال کې یو روغتي مرکز جوړیږي چې د یاد ولایت زیات لري پرتی سیمي او درې لا هم له روغتي اسانتیا او به برخې دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین او متحده ایالات وایي داسې شواهد لري چې د اوکراین په جنوب کې د برېښنا دیوبند په لوزولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. روسیې د کاخوفکا بند لوزولو تور پر اوکراین لګولې، خو د اوکراین استخبارات وایي چې هغه محاوره کې چې د دوی لاس ته ورغلې د روسیې د یوې ورانکارې ډلې دوه غړي تاییدوي چې دا کار دوی کړی دی.
د اوکراین او امریکا د استخباراتو تازه معلوماتو هغه شواهد لا پیاوړي کړي چې د اوکراین په جنوبي سیمه خرسون کې د کاخوف کا د برښنا پربند په بریټ کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. دا بند سه شنبې ورځې په سهار وختي والو سوال شو. د بند ویچاړې دوله کبله پراخې سیمې تر اوبو لاندې شوې او زرګونه کسان اړ شول چې له خپلو سیمو ووځي. د اوکراین د امنیتي خدماتو اداره اس پی یو وای د روسیې د امنیتي ځواکونو د مامورینو هغه تلیفوني محاوره ثبت کړې چې د کاخوفکا د برښنا د بند په الو زولو کې د روسیې لاس لرل ثابتوي. اس پی یو پرون د جون نهمه پر خپل ټلیګرام پانه یو شغیزه محاوره خبره کړه او ادعا یې وکړه چې دا د روسیې د امنیتي پرسونل ترمنځ خبرې وي او هغوی تاییدوي چې د دې بند الوزول د هغې ورانکاري ډلې کارو چې هدف یې د اوکراین د پوځ د پرمختګ مخنیوی دی. د دې غږیز فایل اصلیت تر اوسه خپلواکو سرچینو نه دی تایید کړی. د اوکراین د ادعا له مخې په محاوره کې د روسیې د یو امنیتي مامور ژغ اوریدل کیږي چې وایي دا برید اوکراین نه دی کړی بلکې دا زموږ د خپلې یوې ورانکاري ډلې کار دی چې غوښتل یې اوکراین د بند په الوزولو سره وویروي، خو دا کار هسې چې پلان شوی و ونه شو. اس پی یو دا جزئیات نه دی خبره کړی چې په دې محاوره کې شامل کسان څوک دي او نور جزئیات هم نه دی ورکړي، خو پر ټولنیزو شبکو د اوکراین د امنیتي خدماتو د مشر واسلی مالیوک له قوله راغلي دي چې نوموړی وایي روسیې د کاخوفکا د بند په الوزولو سره قطعا ثابته کړه چې دا هیواد د ټولې متمدنې نړۍ لپاره یو ګواښ دی. روسیه د دې بندالو سوالو تور پر کیف لګولې ده. لبلې خو یو امریکایي چارواکي نیویارک ټایمز رسپانې ته ویلي چې د امریکا یو استخباراتي سپوږمکۍ یا سټیلایټ د کاخوفکا په بند کې د 14 شیبه ثبت کړي. د چارواکي ویلي چې په انفراریډ سنسورونو سمبال سپوږمکۍ له 14 سره یو ځای تودوخه ثبت کړي ده. هغه سیمه چې د کاخوفکا د برښنا بند پکې دی د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د یرغل لپاره د روسیې په ولکه کې و. د کاخوفکا د اوبو او برښنا بند د کریمیا په ګډون د اوکراین د جنوبي سیمو لپاره د برښنا اوبو لګولو او د شاک د اوبو په چمتو کولو کې مهم رول درلود.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
مخکله دی چې یوه بل موضوع ته ولاړ شو او ولبر شو د نړیوالو مطبوعاتو پر لور یو شمیر لوی د زور اسپانو د افغانستان په اړه بیلابیل مهم مطالب خبره کړي دي چې لنډیز په واو.
بریتانوی ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو لیکنه کې ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له استرالیا سره د دفاعي روزنې پر اړیکو بیا کتنه کوي. دا کتنه داسې وخت کې لري چې د بي څېړنې له مخې د استرالیا ځنګړي ځواکونه په افغانستان کې په جنگي جنایتونو تورن شوي دي. د لیکنې په پیل کې راغلي د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د استرالیا د ځنګړو ځواکونو لخوا د جنگي جنایتونو ادعا د دې سبب سو چې پر دوړخیزي روزنې بیا کتنه وسی. خود دوړو هی ودونو ترمنز دا پریکړه وسوچي د دوی ترمنز به امنیتی همکاري نه ځندول کیږي. د جمی پرس په کانبیرا کې د امریکا سفارت په دیړه د پښتون په جواب کې وویل د سوي اداو په اړه د استرالیا د حکومت سوي اقداماتو په دیړه پرتی اندیشنې لري کړی دی. د ګارډین ورسپنې په لیکنه د استرالیا د دفاع وزارت ویاند ویلي د افغانستان په اړه د استرالیا د دفاعي ځواکونو د سر مفتش د تحقیقي راپور تر خپرېدو وروسته د استرالیا دولت په راپور کې د لګول سویو تورونو د څېړنې په اړه اقدام وکړ. د قاضي پال بریریتون د څلور کلنې څېړنې له مخې چې راپور یې د 2020 میلادي کال په وروستیو کې خپور سراغلی چې د مواثقو معلوماتو له مخې د استرالیا د ځنګړو ځواکونو 25 اوسنی او پخوانی غړي په افغانستان کې د 9 افرادو په وژنه او له نورو سره په ناوړه چلند تورن شوي دي. د استرالیایي رسنیو د راپورونو له مخې د استرالیا د دفاعي ځواکونو مشر جنرال انګوس کامبل لزینو هغه استرالیایي سرتیرو د میډالونو د بیرته اخیستو سپارښتنه کړې چې افغانستان کې دندې ترسره کړي او په دې هیواد کې په غیر قانوني توګه د ملکیانو او زندانیانو په وژلو تورن شوی دي. د هند انډین اکسپرس ورسپانې د هغو افغان سیکانو او هندوانو په باب لیکنه خبره کړې چې خپل ستونزې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره شریکې کړې دي. د ورسپانې په لیکنه دا لیکلي چې طالبانو د 2021 لدی کال په اګست میاشت کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې د خپل ډول له مخې لومړی غونډه وه. دغو افغان هندوانو او سیکانو ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د دوی له ډلې یوازې شاوخوا 25 کسان پاتې دي او نور یې هند ته تللي. ویل سوي د 11 نورو افغان هندوانو او سیکانو ویزې هم راغلي چې ډېر ژر به دوی هم هند ته ولاړ سي. انډین اکسپرس زیاتوي د افغان هندوانو او سیکانو ډلې د پنځمې په ورځ د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر غوښتنه کړې داسې ویزې دې ورکړل سي چې څو وارې ورباندې هند ته داخلېدای سي او د دوی پاتې غړي هم له افغانستانه هند او له هند افغانستان ته د تګ راتګ چانس ولري. د ورسپانې په لیکنه افغان سیکانو او هندوانو ویلي چې په افغانستان کې د خپلو تاریخي ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب ته اندېښنه لري. د افغان هندوانو او سیکانو دې ډلې غوښتنه کړې چې د دوی 1500 کسانو ته دي داسې ویزې ورکړل سي چې ورباندې څو ځلې افغانستان ته د تګ راتګ امکان ولري او دوی په افغانستان کې د خپلو ګوردوارو او درمسلونو خوندیتوب یقیني کړي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مذهبي او قومي اقلیتونو شکایت کړی چې د دوی خوندیتوب ته پام نه کیږي ځکه یې ګڼ مجبور سوي چې له افغانستانه ووځي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د طالبانو د حکومت د احصایي او معلوماتو ملي اداره وای په هواد کې نږدې 40% نجونې لا تر لس کلنۍ څخه مخکې واده کوي. د یادې ادارې د 2400 لومړي کال د سروې پر بنسټ چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکاري او مالی ملاتړ چمتو شوی په هلمند او هرات کې د کم عمره ودونو تر ټولو لوړه کچه 25.2% ده چې اوس د خو عمر له 40 تر 40 کلونو دی. یو د کم عمره ودونو قربانی شوی میرمن بیا ازادي رادیو ته وایي چې کورنۍ باید خپل لوڼو ته د ژوند د شریک د ټاکلو حق ورکړي.
څلور دیش کلنه سنم کبیری د کندز ولایت اوسیدونکو د نوموړي چې درې ماشومان لري ازادي رادیو ته وویل هغه مهال چې هیڅ د واده په معنا نه پوهېده کورنۍ واده کړه. سنم وایي
په لاره خانوادی بزرگ شوم چې هم پدرم بي سواد بو ته هم مادرم بي
زه په داسې وی کورنۍ کې لوی شوم چې پلار او مور می دواړه نالوستي و. په ټولي د توګه ویل کېده چې جنجلې پیغله شي باید واده وکړي. د خبرې ته پام نه کوي چې په کومي کورنۍ کې چې لور ودیږي 15 یا 60 کسي زده او آیا زموږ لور د دې لوی کورنۍ له هدي راوته شي او کنه. شپارس کلن وم چې واده می وکړ لزان او ټولني خبر نه وم. ډېر خوشاله وم چې نوی جامې او غوندم.
نن پینځه خويند لري او په خبرې ټوله د کم عمره ودونو قرباني شوې دي. هغه د خپل یوې خور د واده په اګلا ازادي رادیو ته داسې وویل
خور مزمه کړه خورت بود 1 سال خورتر بود 15 سال سم د بیگمرد کوهن سال
یو خور می ترما وړه او 15 کلنه و. هغه یو سپنجری ته واده کړه چې و ماشومان درلودل او ل یو نیم کال ورسته د هغه د بنی زوی زما خور ووجله. هغه یو ماشوم درلود او د شپږ میاشتې امیدوار و. زما د خور میړې هم وواجه او زما مور چې هغه کرمل منا و هغه هم ووجله. یعنی په یو ورځ کې زموږ د کورنۍ درې کسان شهیدان شول.
سنم د کورنۍ ترمنس نه وړ دود او کلتور او د سواد د کچي ټیټوالی د دکان لامل بولي او لنور کورنۍ غوړي چې د خپل لونو د ژوند شریک د ټاکلو حق دی ورکړي. په امنه هلکه زرغونه ولی چې د کم عمره ودونو د مخنیوي په برخه کې فعالیت کوي ازادي رادیو ته وویل چې په افغانستان کې د کم عمر ودونه اوږده سابقه لري. خود طالبانو له واکمنۍ وروسته او په ټولو برخو کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه د دې لامل شوي چې د کم عمره وجبري ودونو خطر ډېر شي. نوموړی زیاته کړه
سوځ زیرسن در افغانستان تاریخ تاوی
په افغانستان کې د کم عمر ودونه ډیره سابقه لري چې دود او کلتور په دې کې خپل رول لوبولی دی. کله چې جنونی په کم عمر کې ودیږي لا تاو تاریخ کولی سره مخ کیږي چې دا نه یوازې د دوی پره او روان بدغیز لري بلکې له ټولنې څخه هم ګوخه کوي. دا طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ دوه پنځونو محدودیتونه ډیر شوې دي چې ورسره دا مثلا نور هم ډیره شوې ده او پیغلنجونی په زور ودونته اړستل کیږي ځکه خوندې او پانتونونه د هغوی پر مخ تلل شوی او لټولنی څخه ګوخه کیدل پاپی غلونجونو او کورنۍ ډیر تاثیر لري.
هم غوښتل چې په دې اړه د طالبانو حکومت نظر هم مخلو، خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت احصایې او معلومات ادارې په 1401 کال کې د څو شاخصونو کلستر په سروې کې چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف په همکارۍ او مالي ملاتړ ترسره شوی، ویل شوي چې 28.9% نجونې له 13 کلونو کم عمر لري متاهلې دي. د دې سروې له مخې په هلمند او هرات کې تر ټولو زیات د کم عمر ودونه 25.2% او په کابل کې 28.6% ده، چې اوسمهال د دغو ښځو عمرونه د 40 او 49 کلونو ترمنځ دي. د دغه راپور په یوه برخه کې ویل شوي چې له 40 تر 49 کلونو ښځې 9.6% یې په 45 کلنۍ کې واده شوي دي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ادارې دا هم لیکلي چې د ښځو ترمنځ د کم عمره ودونو کچه په کلیو کې 40.9% او په ښارونو کې 30.3% ده. دا سروې په داسې حال کې ترسره شوې چې ښځې په افغانستان کې له خپلو اساسي حقونو لکه زده کړې، کار، له محرم پرته تګ راتګ، پارکونو او لوبغالو ته له تګ څخه منع شوي دي، چې د بېلابېلو نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې دې کار د جبري او د کم عمر نجونو د ودونو زمینه برابره کړې ده.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
مننه چې ازادي راډیو او یو مکسر یا سیاسي بیلا بیل پیغامونه هم را رسیدلې دي وربښو دا په اورو
ستاسو ل پیغامونو
بله السلام علیکم زدا ازادي راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد ایم افغان د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ سره د سر پر لینیم. نو زما د لوړو چې چارواکو سره دغه هیله ورزو ده چې دغه زموږ د بند غم دی راوخري، زموږ وب کښته سولې، زموږ وب وچ سولې، زموږ کښتنه پر نیمه باندې شاش کال خلګو نه دی ټول کړي ګر د وچ سولې. نو زموږ د لوړ چارواکو سره دغه هیله د پکلکه مو دغه ارزو ده دغه هیله د زموږ د بند غم دی راوخري په هره طریقه باندې چې ورور مو ډیر پدار پدار یې زموږ د غوړه کولسوالي خلک شې دي درې مې سره خلک لاره د نن پرته ټول سره ورک څوک غنده وته برسوي څوک یې مون ته برسوي دي نو در پدار دی ورور دغه زموږ ژغ دی د لوړ مقامات پر ورسي دغه زموږ د بند غم دی راوخري. سید السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایي. موږ د مرجید ولسوالۍ سره تماس ته نیولې دي. د زموږ په منطقه کې د بیسیم نیټ سم کار نه کوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د پوهې کا ولایت یو مهم ولسوالۍ ځای ادار حیدری خبره کوم. د اکلا باندې د موږ د پوهې کا ولایت یو مهم ولسوالۍ افغانۍ او د کلدار ډېر سخت اوان مو ته کوي. موږ راکړه ورکړه سوداګري او مزدوري او هڅه په کلدار ده دلته په مرکز کرنې یا غزنی کابل د ولایت مو کلمری یو څه شي کوو. نو موږ کلدا افغانۍ باندې ډېر سخت تاوان ولو هیڅ واره مو ته نه خوري. نو اسلامي مرا شروع کړو د وکټن لرو سي دي د موږ د افغانۍ خبر مشوره کې او د ټولو مطالعه کې افغانۍ شروع کې او د کلدار مطلق بند کې.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وایم. د شریف لاو سره د کندهار ولایت په شته شاول کوټ ولسوالۍ د کجور وسیدونکو مول زموږ لارې ډېرې خرابې دي. دا زموږ لارې داسې خرابې دي معنا مندونه دي او لارې ډېرې خرابې دي. زموږ ناروغان د شپخانې او د روغتون پرې نه رسېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422114201.
ساسی را رسیدلی بیا لابل پیغامونه وو چې درته مو خبره کړل او سیوشمه نور پیغامونه به هم ساس چې تر موږ را رسیدلی دي په راتلونکو خبرونه کې به حتما درته خبري او یادونه کوم چې شاید ساس پیغامونه وړاندې ورسته شي، خو اتمن ود ازادي رادیو په پیلو بیا خبرونه کې هغه تاسو ته خبر شي. کولای شي نور مهم موضوعات هم زموږ عبد الله واتس اپ شمیره شو اعلان شو هغه تراولې کې، البته د خپل سونز په اړه باندې او هغه مسائل چې تاسو اړینه بولئ چې په هغه باندې کار وشي، البته هغه رسنه شي د ازادي رادیو واتس اپ شمیرې سره چې وړاندې درته یاد نو شو په کې شریک کړي. زموږ پرونی زموږ په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدل شي. د ازادي رادیو د سوشل میډیا ادرسونه شته، د تاسو کولای شئ پر ټوئیټر، تر خوای فیسبوک او انستګرام باندې واوري او زموږ ځینې خبرونه، البته خبری خبرونه او ځینې نورې سیاسي او ټولنیزې خبرونه هم پر روان دی په هغه پلیټ فارمونه کې خبرې کې. نږدې شویو د سهار شپږ بجې او ډېر شو د قوته یو ځل بیا به هم ورو ګرځو د خبرونو لنډیز ته چې بیلابیل مهم مسایل رانغاړي.